سلامونه د سهار شپږ بجې شوې زه سفیو لاستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پیل په خبرونو کو د پاکستان دولتي راډیو ویل چې پروند تورخم لاري تر 3000 ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شول د دې راډیو پر اساس هر ورځ زرګونه افغان کډوال چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري په خپل خوخه افغانستان ته ستنیږي د دې راډیو د راپور له مخې لکه چې له بي اسناد کډوال وختل شوی چې له پاکستان ووزی تر اوسه پورې تر 3500 ډیر افغانان خپل هیواد برت تللی دی پاکستان بی اسناد کډوالو ته ویلی چې د اکتوبر تر 1.5 پورې ووزی کنه نیول کیږي او په زور ایستل کیږي د روغتیا نړیوال سازمان په هرات کې له څه باندې 100,000 زلزله ځپلو سره د نږدې 8 میلیون ډالرو مرسته غوښتې د ملګرو ملتو د ادارې پرون په یو راپور کې ویلي په هرات ولایت کې 104,000 زلزله ځپلي روغتیایي مرستو ته اړتیا لري د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي و په هرات کې زلزله ځپلو ته د سرپناه خوراکي موادو نقدي مرستو او نورو مصارفو لپاره څه باندې 93 میلیون ډالرو ته اړتیا ده په هرات ولایت کې له 2 اونیو راهیسې زلزلې کیږي د ملګرو ملتونو له شمیرو سره سم تر 14 ډیر کسان په دې زلزلو کې مړه شوي او شاوخوا 2000 نور ژوبل شوي دي طالبان بیا شمیرې لوړې یادوي او وایي شاوخوا 15000 کسانو ته مرګ ژوبل اوښتی ده په پاکستان کې د پولیو یا ګزارنه د مخنیوي پروګرام وایي په پیښور کراچۍ چمن او راولپنډۍ کې د پولیو ویروس محیطي بیلګې تایید کړي دي دغه پروګرام د مسؤلانو په وینا دا نمونې د سپتمبر او روان اکتوبر په میاشتو کې اخیستل شوي او د پولیو ویروس یې پکې معلوم کړی دی تر دې وړاندې هم په کراچۍ پیښور او لاهور کې په محیطي بیلګو کې د پولیو ویروس تایید شوی و خو دا لومړی وار دی چې په چمن کې هم تاییدیږي پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم د ګزان یا پولیو ناروغي پکې لمینځ نه ده تللې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په بشري مرستو بار 15 لارې د مصر له رافت څخه غزې ترانګې ته چمتو دي د سازمان د اسرائیل د دې اعلان هرکلی وکړ چې وایي د مرستو د رسیدو مخه به ونه نیسي د روغتیا نړیوال سازمان رئیس تدروس ادهانم پرون خبرونو ته وویل زموږ په لارو کې بشري مرستې بار شوي او چمتو دي چې غزې ته روانې شي او د کرکټ په نړیوال جام کې پرون هند په 2 وکټونو او 150 توپونو بنگلاديش ته ماتې ورکړه دا په روان نړیوال جام کې چې هند یې کوربه دی د دغې هیواد د ملي لوبډلې څلورم پر لپسې برای دی په پرونۍ سیالۍ کې د هند نامتو لوبغاړي ویرات کوهلي 103 منډې وکړې ټاکل شوې چې نن د پاکستان او استرالیا لوبډلې سره مخامخ شي پاکستان په تیرو 3 سیالیو کې 2 ګټلې او 1 یې بایللې خو استرالیا 1 ګټلې او 2 یې بایللې دي تر اوسه پورې د هند ترڅنګ نیوزیلند هم 4 واړه مسابقې ګټلې دي خبرونه مو اوریدل کولای شي تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ رازو د پروګرام د مطالبه معرفيته لزګونو په خوانیو امریکایي چارواکو د کډوالو ملاتړ له پاکستان غوښتي هغه افغانان لخپلې خاورېونه بس چې امریکا ته د تاک پروسې تر کار لاندې ده هلته مشت افغان کډوال وای ورستربلې ور باندې سختې زیاتېږي
یو میاش رئیس ټول پکور کې زنانه او نارینه ټول لکه بندیان غونډې دی او بیرته چې افغانستان ته لاړ شو هلته خو بیا یې مخکې نه خطرونه یو په دوه کوي نو بینانې مونږ غږ ټول نړیوال ته ورسوي خاصتا امریکا هیواد ته او نسیار سازمان ملل
د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزی وایي غواړي افغانستان د یو کمربند او لارې په پروژه کې رسمن شامل شي دغه پروژې ګټې به افغانستان ته څه وي اقتصادي متخصص ادرخ شافیزی پاړه وایي
د افغانستان لپاره کچيري پکې ګډون ولري پل د مادني مواد صادرات لپاره د واردات لپاره د ټکنالوژي د واردات لپاره د خپل صنایعو لپاره خپل مدرن زراعت لپاره لارې څخه ګټه پورته کول شي
د کندهار د بي سرپرست او یتیمو ماشومانو د درنو کارونو او سخت ژوند په اړه تاسو ته ریپورت لرو
د کور مشرانو په کور کې 12 کسان د خاري د څوک نه سپدار مشکل زه دغه ما یې پدې زه د مې چې راته ناس د دولت باید ما سره مرسته وکړي
د دولت څخه دا غواړم چې مسته کار زمينه مسته برابر کړي موږ دا کم درن کار کو ټک ټک کو ماشام په وجو درته
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول راپورته لزګونو په خوانی امریکای چارواکو او د کډوالو ملاتړو له پاکستان وغوښتل هغه افغانان خپل خاوري ونه باسي چې امریکا ته د تک پروسه تر کار لاندې ده. پاکستان د لکونو کډوالو د ایستلو پریکړه کړې چې د غپمینس کې زرګونه داسې افغان کډوالو مشته چې امریکا یا نورو لویدیځو هیوادونو ته د تلو لپاره د غیوات ورغلي دي. تفصیل اسمت سروانه ورو
د یو شمیر په خوانی امریکایي ډیپلوماټانو او د افغانانو د انتقال د چارو استازو له پاکستان وغوښتل چې هغه زرګونه افغانان خپل خاوري ونه باسي چې امریکا ته د تک انتظار باسي. دوی دا غوښتنه وروسته لدی په یو پرانیستي لیک کې وکړه چې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د روان اکتوبر تر یو دیرشمې پورې باید 1,500,000 ناراجستر شوي کډوال د دغه هیواد له خاوري ووسي. دا لیک د چهارشنبه په ورځ د امریکا اتیا پخوانیو چارواکو شخصیتونو او د انتقال د چارو ډلو لاسلیک کړی او پرون خپور شو. دوی د پاکستان حکومت ته ویلي چې خپل دا پریکړه بیرته واخلي کني ګنش بیر کسان به په افغانستان کې ونیول شي. تیر اونۍ ملګرو ملتو هم وویل چې که په زوره افغان کډوال خپل هیواد ته واستول شي ممکن د کورنیو د غړو د جلا کېدو په شمول د بشري حقوقو سرغړونه وشي. که څه هم پاکستان د افغانانو نیونی او ځورونی راتوي او وایي چې یوازې په هغو کسانو پسې دی چې په دغه هیواد کې په غیر قانوني ډول اوسي. د امریکا او ډیرو نورو هیوادونو د مهاجرت له قوانینو سره سم دغه هیوادونو ته تر انتقال مخکې کډوال باید په دریم هیواد کې وي. له دریمګړي هیواد د کډوالو د لیږلو پروسه له 14 تر 18 میاشتې وخت اړتیا لري. ډیر افغانان چې د دې پروسې لپاره په پاکستان کې انتظار باسي د ویزو موده یې پوره شوې ده. په اسلام آباد کې افغان کډوال محمد باقر احمدی په دې اړه آزادي رادیو ته وویل چې هغه افغانان چې په وروستیو دوو کلونو کې پاکستان ته راغلي څو یو بل هیواد ته لاړ شي د ویزو موده یې ختمه شوې او اوس د استل کېدو له خطر سره مخامخ دي.
کسانی که به دعوت کشورهای غربی مخصوصا آمریکا
هغه کسان چې د لویدیځو هیوادونو په تیر بیا د امریکا د متحده ایالاتونو په غوښتنه په افغانستان کې د دوی د ځایي همکارانو په توګه د پی یو او پی دوه او ایس آی وی د متقاضیانو په توګه له افغانستان پاکستان ته په قانوني ډول راغلي وو. د امریکا د نه پاملرنې او د دوی د دوسیو د پروسې د اوږدېدو له کبله د جبري اخراج له خطر سره مخامخ
شوي. ګرانی شدید این پناهجویان گردیده است.
په هم به حال کې په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزې کاکړ د کراچۍ په محکمه کې په دې خاطر اعتصاب کړی چې محکمه د یو افغان کډوال چې ناروغ دی ضمانت ونه مانه. هغه ویلي د افغان چې د پښتورګي په ناروغۍ اخته دی ل خپل زوی سره نیول شوی دی. دی ویلي چې د اکتوبر په 14مه د افغان او زوی چې کارتونه هم لري په ضمانت د خوشی کېدو غوښتنه کړې و خو محکمه غوښتنه رد کړه. لبلی خوا پاکستانی چارواکو د پنځشنبه په ورځ وویل د هغو کډوالو لپاره وخت په خلاصېدو لري چې په دغه هیواد کې غیر قانوني ووسی او دوی باید د اکتوبر تر یو دیرشمې مخکې له پاکستانه ووسی. پاکستان وایي د اکتوبر له یو دیرشمې وروسته به اسناد کډوال نیسی او په زور یې باسي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور وی ساعته
ورزو ایران ته حالتام له څو وخت راهیسې د افغان کډوالو په وړاندې د راپورونو په اساس زورونی او زور زیات شوی دی. د ایران د کورونه چارو وزیر احمد وحیدی تازه او زلبیا اعلان کړی چې غیر قانوني افغان کډوال د لدغې واده ووزی. هغه په یادې واد کې لسرین سره په خبرو کې ویلي دوی د هغو کډوالو وضعیت ترسی کې چې دغې واد کې د اوسېدو قانوني استاد لري. په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي د بیکاری او امنیتي ګواښونو له امله افغانستان پرېښی او که بیرته خپل هیواد ته ستانه شي له جدي ستونزو او ګواښونو سره مخ کیږي. عابد سپوږمۍ او نور جزئیات.
د ایران د کورنۍ او چارو وزیر یو ځل بیا اعلان وکړ چې د افغانانو په ګډون ناقانونه کډوال باید له یاد هیواد ووزي. احمد وحیدی په دغه هیواد کې د قانوني او غیر قانوني مهاجرینو د برخلیک په اړه د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې دوی به یوازې هغو مهاجرینو ته ورسیږي چې په ایران کې د استوګنې قانوني اسناد ولري. ښاغلی وحیدی وایي
هغه کسان چې ایران کې د اوسېدو قانوني اجازه لري په یو مشخص چوکاټ کې به تنظیم شي او هغه کومې اندېښنې چې په ځینو ښارونو کې شتون لري جبران شي. مګر دا چې ځینې خلک هڅه کوي چې په هیواد کې د افغانستان پر خلکو ظلم وکړي په کلکه غندو او دا ډېر غلط کار دی.
د ایران د کورنیو چارو وزیر د ځینو ایرانیانو لخوا وروستیو تاوتریخوالو او ځورونو ته په اشاره سره د نوم له اخیستلو پرته زیاته کړه چې د ایران د خلکو او افغان کډوالو ترمنځ د اختلافاتو رامنځته کول د منافقینو کار دی او ځینې کسان هڅه کوي چې د افغان کډوالو او ایران ترمنځ تفرقې رامنځته کړي او په دې سره غواړي چې د دواړو هیوادونو ښې اړیکې له ننګونو سره مخ کړي. د ایران د کورنیو چارو وزیر نویو څرګندونو په ایران کې هغه افغانان اندېښمن کړي چې یو شمېر د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د امنیتي ګواښونو او بیکارۍ له امله یاد هېواد ته تللي دي. په ایران کې یو پخواني افغان سرتیری ربی ازادۍ راډیو ته وویل:
منګر پاشا کې یاره کې ډیر زحمتونه مې ولید. منګلار چې د وطن کې سکار کار نستا سیاسي مشکلات ته تجوار څه د اتحاد ډول مشکلات سره منګا مخامخ کی. منګا دې ایران دې چارواکو نه دا مختن درو چې باید د افغانان خپل خاور نه ونه باسي.
کته هم د ایران د کورنیو چارو وزیر ټینګار کوي چې قانوني کډوال د دوی د وستلو په پلان کې نه دي شامل. بیا هم یو شمیر افغانان چې په ایران کې د اوسېدو قانوني اسناد لري وایي چې په دغه هیواد کې لګڼو ستونزو سره مخ دي. یو له دغو افغانانو څخه مجیب الله روفي ازادۍ راډیو ته وویل:
که څه هم دلته په قانوني توګه ژوند کوم او ویزه لرم، زه له ډېرو ستونزو سره مخ یم. زه په اسانۍ سره د ځان لپاره اپارتمان نشم په کرایه کولی، په خپل نوم بانکي حساب نشم خلاصولی، په خپل نوم سیم کارت نه لرم او دې ته ورته نه هم یوه ډاډمنه دنده لرم چې په یو میاشت کې ثابت عاید ولري.
هڅه مو وکړه چې د ایران د کورنیو چارو د وزیر لخوا له قانوني اسنادو پرته د افغانانو د شړلو د اعلان په اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم واخلو، خو نوموړي په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. په داسې حال کې د ایران حکومت له دغه هېواده د ناقانونه افغان کډوالو د ایستلو خبرداری ورکوي چې په دې وروستیو کې یو شمېر ایرانیانو د دغه هېواد په ځینو سیمو کې د افغان کډوالو پر کورونو ننوتلي، ځورولي او وهلي ټکولي دي. وروسته له هغه چې په 2020 کال کې په اگست میاشت کې په افغانستان کې طالبان واک ته ورسېدل، ډیری افغانان په ځانګړې توګه پخواني امنیتي ځواکونو کارکوونکي، مدني فعالان، خبریالان، ښځینه ورزشکاران او نورې ډلې د امنیتي ګواښونو او بیروزګارۍ له امله له افغانستانه وتلي چې په زرګونه یې اوس په ګاونډیو هېوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان کې میشت دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزی وایي غواړي افغانستان د یو کمربند او لارې په پروژه کې رسمان شامل شي. نورالدین عزیزی ویلي په دې اړه د خبرو لپاره به تخنیکي پلاوی چین ته ولیږي. د اقتصادي چارو متخصصان په دغه پروژه کې د افغانستان ګډون ګټور بولي. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د طالبانو یو چارواکی د چین د سفر په لړ کې هیله ښکاره کړې چې افغانستان رسمن د یو کمربند او لارې په پروژه کې شامل شي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست نورالدین عزیزی چې چین ته تللی پرون پنځشنبه له رویټرز خبري آژانس سره په مرکه کې وویل له چین څخه غوښتي چې افغانستان په دې پروژه کې شامل کړي. شاغلی عزیزی هم در از وبل د دوی حکومت به چین ته یو تخنیکی ټیم ولیږي چې د هغو مسالو په اړه خبري وکړي چې په دې پروژه کې د افغانستان د ګډون خنډ کی شي. خود په دې اړه چې څه شي د یو کمربند او لاري په پروژه کې د افغانستان د ګډون مخنیسي څونه ویل، عزیزی د خپل خبرو په دوام کې وبل او ستر بل هر وخت په هیواد کې پانګونې ته شو فرصت برابر شوی دی.
سابق شاید اگر دریا کولای سفر قدم تنسم د
په خوا کې یو ولایت ته تل شوي بل ته چهل تا کان کرنه صنعت او یا انرژي او برېښنا زیاته ده ممکن نه وو. اوس د افغانستان ټولي سیمه پنګونې ته تیاری دي،
آماده سرمایه گذاری.
د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر لچین څخه په افغانستان کې د پانګونې د ډیرولو د غوښتنې ترڅنګ وویل د لیکیم، مس او وسپنې په شان څه چې چین ورته اړتیا لري په افغانستان کې شته. د یو کمربند او لارې پروژه یو لسیزه پخوا د چین د ولسمشر شي جینګ پینګ په نوښت پیل شوه او دا تر ټولو ستره لویه پروژه ګڼل کیږي چې له یوې خوا د ورېښم پخوانۍ لاره له اروپا او افریقا سره او له بلې خوا له چین سره وصلوي. د پاکستان او چین اقتصادي دهلیز د دې پروژې یو برخه ده. په همدې حال کې د آزر شافیزی په شمول د اقتصادي چارو ځینې متخصصان وایي که د یو کمربند او لارې پروژه افغانستان ته وغځي شي د افغانستان لپاره ګټور ده.
یو لار یو کمربند تقریبا سل هیوادونه سره نخلوي او د افغانستان د ګاونډ څخه تیریږي. د افغانستان لپاره که چیرې پکې ګډون ولري دا سانتیاوی برابروي چې دغه هیوادونو سره چې په پام کې دي چې دغه لارې څخه سره یو ځای شي افغانستان هم پکې داخلېدی شي او خپل د معدني موادو صادراتو لپاره او په عین زمان کې د وارداتو لپاره د ټکنالوژي د وارداتو لپاره د خپل صنایعو لپاره خپل مدرن زراعت لپاره د دغه لارې څخه ګټه پورته کولی شي. اما مخالفین دغه پروژې هم چې جی 7 په خپل پریکړه کې ویلي وو چې دا ګټور نه ده او کچیرې هغوی مخالفت سره وکړي زه هیره دا شتون لري دا هیره چې افغانستان بیا د رقابتونو ډګر وګرځي.
د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر د دوشنبه په ورځ د یو کمربند او لارې په کانفرنس کې د ګډون لپاره چین ته لاړ. دا غونډه د سبانج 15 د شیوادونو د استاذو په ګډون د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو جوړ شو. د چین په شمول هیڅ هیواد د طالبانو حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی، خو د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې لکه چې طالبان بیا واک ته رسیدلي د چین او طالبانو د حکومت اړیکې پراخې شوې او تیره میاشت چین کابل ته نوی سفیر ولیږه.
ازادي راډیو ته د خپل سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 24 25
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 24 25.
ازادي راډیو څلروشت ساعته.
ورزو پاکستان ته د پاکستان روغتیا ملي ادارې په خپل تازه رپورت کې ویلي چې د پیښور په ګډون د چمن، کراچۍ او راولپنډۍ په ناپاکه یا ناولو اوبو کې د ګزان وایرس موندلی. روغتیا پالان وایي که په یو کس کې د پولیو وایرس وي نو بیا په فوزله کې له بدنه خارجېږي او د ناپاکه اوبو په ویالو یا ځمک لاندې زیرمو کې شاملېږي. په همدې حال کې د روغتیا وزیر ویلي په نومبر کې په هغو سیمو کې د پولیو واکسین کمپاین پیلوي چې پکې د وایرس خپرېدو زیات امکان دی. روان کال پاکستان کې درې ماشومان ګزان ویلي چې ټول د خیبر پختونخوا اوسیدونکي. تفصیل له فرخوندی اسد اورو.
د پاکستان په سلور خارونو کې په ماحولیاتي نمونو کې د پولیو وایرس موندل شو دی. د هغه هیواد د صحت ملي ادارې نېشنل انسټیټیوټ آف هیلث اکتوبر پر 13 ویلي چې د پېښور، کراچۍ، راولپنډۍ او چمن څخه ترلاسه شوو ماحولیاتي نمونو کې د پولیو یا ګزان وایرس موندل شو دی. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د پولیو مخنیوي پروګرام یو چارواکي ډاکټر عبدالباسط اکتوبر په 19 مشال ریډیو ته وایي د پولیو وایرس دغه نمونې په اوبو کې موندل شوې دي چې دا دغه وایرس د خورېدو یو مهم سبب جوړیږي.
چونکه دا وایرس چې دی دا په چې کومې د اوبو ولا نمونې دي ماحولیاتي نمونې په هغه کې دا موجود دی، نو چې کله دلته داسې ماشوم والا خېټه میلو شي چې هغه واکسین نوي خوړلی نو بیا هغه ماشوم کې دا بیماری چې دا خپل ځان خي.
دا په داسې حال کې دا چې د اکتوبر په 14 د خیبر پختونخوا په بنو ضلعه کې د یو نیم کال ماشومه ګزړن والی ده. لدی وړاندې هم په بنو ضلعه کې دوه ماشومان ته دغه وایرس شوی وو. د شمالي وزیرستان محسن الله چې په بنو کې اوسېږي وایي د دوه کلن زوی ګزړن والی او اوسې په پېښور کې علاج روان دي.
پېښور نه مې ته بیا پاس جوړ لکه بخاري او تیز بخاري او هغه نه مې بیا کور ته راوړو. حالت مې ډاکټر ته وښوره هغه چې دا خو پوری کې تعریف لري ګرو پېښور ته بیا وړو تم څه کې د اخر کې حالت پېښور کې نه هغه دې سره وته مې چې پوری کې تا پازیټیو دا بس مشوم اوس راښوې دا شوې نه چلو علاج مې شې کړل.
بلخوا د شمالي وزیرستان د صحت یو کارکونکو ریاض الرحمن چې وخت په وخت د سیمه په پولیو مهم کې برخه اخیستې مشال ریډیو توای په تیرو کلونو کې حالت د امنیتی مسلو له وجې هم د پولیو مهم ته زیان رسیدلې دي.
پولیو تریسپی
ټیم شته او ویکسینیټر شته او روټین ایمونایزیشن ای پی آئی ټیکنیشن شته او دلته تریس ڈی ایون هغه باندې اٹیک هم شوي دي هغه کې کیژوالټیز هم شوي دي او دا چې کوم دی پکې ریپیټیډ ویکسینیشن پیرنټس کوم دی هغه ریفیوزل دی زیات تر
د صحت چارواکي وایي چې تر اوسه په درې سلويخت ماحولیاتي نمونو کې د پولیو وایرس تصدیق شوی دی چې دغه یو د اندېښنې وړ خبره ده. بلخوا ډاکټر عبدالباسط وایي د دې وایرس د ختمولو یوازینی علاج ماشومانو ته د پولیو ساسکي ورکول دي.
خبره داسې ده چې دا کم مونږ د پولیو د ساسکي ورکو په دې باندې د ماشومانو صحت چې دی هغه کچی او د دې مدافعتي چې کوم نظام دی د بیماریانو خلاف خاص کر د پولیو خلاف هغه ډېر زیات دي تکړه شي مضبوط شي ورسره. نو کله چې بیا دغه ماشومانو ته دا کترې نه رسي نو دغه ماشومان کمزوري پاتې کیږي، خاص کر هغه ماشومان چې د چا عمرونه د 500 کالو نه کم دي.
په پاکستان کې په روان 2023 کال کې پولیو وایرس درې ماشومان وهلي دي چې ټول د خیبر پختونخوا د بنو اوسیدونکو دي. تیر کال په شمالي وزیرستان کې ولس په لکی مروت کې دوا او په جنوبي وزیرستان کې یو په خاصت شوی و. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازینی هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو وایرس موجود دی.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
ورزو د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تفسیر له فریدې سیال اورو.
انډیپندنت رسپانې په افغانستان کې د زلزله ځپلو د اساسي اړتیاو په حق له مطلب خبر کړی دی. رسپانه د خړو د نړیوال سازمان د ریپورت په استناد لیکي چې د افغانستان په لویدیځ کې لڅو پرلپسې زلزلو ورسته د خلکو لپاره د خړو د تیارولو لپاره 19 میلیونه ډالرو ته چټک اړتیا ده. د خړو نړیوال سازمان ډبلیو ایف پی د چهارشنبه په ورځ ویل د زلزلو لزګونه زرو کسانو ته زیان اړولې دي. انډیپندنت په افغانستان کې د دغه سازمان د مرستیالې رئیس انا ماریا سالهونه له قول لیکي چې دوی مالی بودیجې ته فوراً اړتیا لري. ډبلیو ایف پی وایي چې دغه اداره لزګونو زرو کسانو ته د عاجلو خوراکي مرستو د تیارولو لپاره کار کوي. له هرات هغه ښار چې وروستۍ زلزلو پکې په زرګونو کسان مړه او ټپیان کړل، د ښځو د حقونو فعالې فرشتې یعقوبی ازادۍ راډیو ته ویلي هرات د خیمو په ښار بدل شوی دی. هغې زیاته کړه د دې ښار زیاتره اوسیدونکي په دې سړه هوا کې له کورونو بهر شپې ورځې سبا کوي. ورځپاڼه لیکي په وروستۍ زلزلو او د زلزلې په پس لړزو کې پاسل هاو کورونه خوانزی او روختی کلینیکونه وران شوې دي. د لوګي ترڅنګ بیکوري او روختی خدماتو ته نه لاسرسي د افغانستان په لویدیس کې د زلزله ځپلو لالویو ستونزو څخه ده. دا 2023 کال د کرکټ په نړیوال جام کې د نیوزیلند په وړاندې د افغانستان ماتې هم د زینو رسپانو پام ځان ته اړولی دی. د ګارډین رسپانه لیکي افغانستان د خپلې نمړې بریا وروسته د نیوزیلند په وړاندې ماتې وخوړه. وړاندې لولو چې نیوزیلند د افغانستان په وړاندې له دې کامیابۍ سره په روانو سیالیو کې خپل څلورمه بریا ثبت کړه او په دې توګه یې د لوبو د جدول په سر کې ځای خپل کړ. او د بزنس ټنډر ترسپانې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د کپټان حشمت الله شهیدی لخلی ویلي ډېر مایوسه شوی ځکه د ده په وینا توپونه باید کېد شوی وی. د شهیدی لخلی د هم ویل شوی دي چې ټیم ښه لوبه وکړه خو فیلډینګ یا ډګر ساتنه یې د ماتې سبب شوه. نوموړي ویلي توپاچونې ښه وه خو ښه ډګر ساتنه یې ونه شو کړی. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د دوشنبه په ورځ د هند په چینای ښار کې د پاکستان په وړاندې د لوبې ډګر ته وځي. له نیوزیلند سره تر لوبه مخکې د تېرې یکشنبه په ورځ افغانستان انګلستان ته چې د 2019 کال د کرکټ د نړیوال جام ګټونکی هیواد دی د 9 منډو په توپیر ماتې ورکړه. خو تر هغې مخکې دوه نورې لوبې د هند او بنګلادیش په وړاندې بایللې وې.
ازادي رادیو ته غواګاست د کرکټ مینوالو ته همدا چې نن به د استرالیا او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې سره لوبه کوي. البته د دوی لوبه د هند په بنګلورو کې ده، دا د روان نړیوال جام پر مهال د پاکستان او استرالیا څلورمه لوبه ده. دوی دواړو درې لوبې کړي چې استرالیا دوه بایللې دي او پاکستان یوه بایللې ده او دوه یې ګټلې دي.
د کرکټ نړیوال جام هر بال هر وکټه څلوریزه او شپږیزه له موږ سره تعقیب کړئ.
افغانستان په دې جام کې څنګه ولوبېږي؟
ټول لکان ډېر تیار دي د لوبې لپاره.
نړیوال جام به څوک وګټي؟
very very good, I was going to say superb, but
د لوبې میدان تازه خبرې پر رادیو سربیرا د ازادي پر ویب پاڼه او ټلویزیو پاڼه مهیروي.
ورزو کندار تالته دی تنکیو ځوانانو او ماشومانو په تیر بیا یتیمانو د سختو او درنو کارونو رپورت در باندې اورو.
پنځلس کلن ګرانغه د کندهار شهر په یو څنډه کې د تیر دوو کالو راهیسې مجتوب کوي. د د لوی هله شونځي ته تلل دي خو اوس د سړک پر سر د خلکو بوټونه ګنډي او رنګوي. گرانا غوائی پلارے د نشیتو کو متا دی او پکور کی بل سرپرست نه لري چل هم دی کبل دی ار دی کورته یو گولا ډوډی وګټي.
دا کور ما شریم پکور کې دولس کسانې د فارید سوک نه سردار مشکل دا غما یې پد ز د مچ غته نه سم دولت وایز ما سم بستو کې ز مدرسې او درس یو شی و.
څوارلس کلن ایمال بیا د کندهار شهر د ټک ټک بازار د اهنګری په یو دکان کې سهار تر ماښامه څټک پلاس بخاری او نور فلزي توکي جوړوي. د ایمال پلار وفات شوی، هغه مجبور دی چې د کور سرپرستی په غاړه واخلي. نوموړي وایي د ورځې شاوخوا 200 افغانۍ مزدوري اخلي خو د کور ورځنی لګښتونه نسی پوره کولای. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو غواړي چې لاسنیوی وکړي او یاد هم د عمر برابر د اسانه کار زمينه ورته برابر کړي.
د دولت څخه دا غواړي چې مستو کار زمينه مستو برابر کړي. موږ دا کم درون کار کو ټک ټک ما شام پر وژو درته ګرسره بستو موږ دا کار کو موږ دا کار زمينه مستو برابر کړي. موږ دا درون کارونه کو نه دي زخاونه کم دا زکو په چې شو چلو د سرای کرایې جلا دي د بار ډیر جلا دي نو زه مجبورم چې کار وکړم. زخاونه کم کوټه سو بلو دی ور سو کار او کیسوک نه سنو چکاو ځخ په لاله څار چې مونږ وکم په 15 بجې راځم ماشام په 10 بجې نه بجې ځم کوټه ده زه به سوره زختایم په دکان کې چې ما دې کوټه او شې مې وستو چې
کندهار کې دغه ډول ماشمان چشمیرې زرګونو ته رسیدي د خښتو په بټیو د موټرو او موټرسایکلونو په ورکشاپونو او نورو بیلابیلو ځایونو کې په درنو کارونو بوختي. د ماشمانو د چارو کارپو حافظ احمد نومانی په درنو کارونو د ماشمانو بوختیا د اندیشنې وړ بولی او زیاتوي چې باید دغه ماشمانو څخه ملاتړ وسی او ورته د ځانګړو حرفویز د کلو زمينه برابر شي.
دولت باید وجهت هم توجه وکړي چې د دغه کوشن لپاره چې هغه په درنو کرو یا په شکه کرو باندې اخته دي ترڅو دي د زمينه مساعده کې چې کسبونه او داسې حرفوي زده کړي د ترتیب کې برابرۍ کې ترڅو د کوشنانو د توان طاقت مطابق هغه کارونه په اصلاح باندې دی مختیوسي او کوشنان لته مصروف شي.
که ته هم کندهار کې په شاکه کارونو او د سړک پر سر د بوختو ماشمانو د کشمیر نه دی معلوم خو په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیز چارو ریاست مسولین وای په تیرو دوو کلونو کې سلګونه ماشمان د سړکونو د غاړو راټول او په بیلابیلو دولتي روزنتونونو کې د زده کړو لپاره شامل کړي دي.
ستاسو لا پیغامونو
یو تن د افغان مهاجرینو څخه غواړم چې ازادي رادیو ته ویم. دای پاکستان په فایصله باندې موږ کوم کار روزګار چې و په پټه باندې هغه هم باندې بند شوی. دغه یو میاشت راهیسې ټول په کور کې زنانه او نارینه ټول لکه بندیان غوندې دي او بیرته چې افغانستان ته لاړ شو هلته خو بیا یې مخکې نه خطرونه یو په دوه کوي. نو بینانې موږ غږ ټول نړیوال ته ورسوي خاصتا امریکا هیواد ته او نسیار سازمان ملل ته چې هغې دو د نړۍ په راز کې په اول قدم کې قرار لري.
دا یو خواهش دی چې د پاکستان چې د افغان مهاجرینو ته یو میاشت ټیم ټاکلی دی په دا یو میاشت کې افغان مهاجرین نسي کولی چې ځان وباسي. دا ټیم باید وغځوي. بل افغانستان کې ډیر سخترین ژمی را روان دی. دا خلک بلته څه شي خوري؟ دلته ډیر خلک بې ملک بې جایداد دي. هلته مځکې ځایونه نه لري. دلته د ورځې دوره کوي چې خوري دونه سرمایه دونه ژوند هلته دا نسي پیلولی. که دا چیرې ولاړه د غټ بحران سره به مخ سي. مختلف شو در موږ یو نظر محمد نواب د پاکستان پنجاب
بعد سلام د پاکستان د دولت د حکومت د خایښ دی مکه وی افغانان مزیر وی د افغانستان سره غدالت تازه سی راغلی د افغانان سره د مکه وی را ما جګ دی نه پټاو کی نه جنگ کی دا غریب په ولست او د غریب خلک په روزار نه وو یو گزاره کی دا چی جی پی او د دې سره کار نه لري دا بیچارهګان دا په خدای باور وکړ دا موږ خپل ماجریال د پراتی ولای کوم د پاکستان په دولت کې یا په لاسلون کې په ګرد د غلا کې دا کم خلک وزر دغه پر دې خوځه کسم هغه مولا کې یو ولا په دې چی جی پی او په دې په تاو په انفجار کې کلاسه د دلی دا کبه نه مرشه خپل مشکل د طالبان سره کې دا غوسره حل کې د خبرو اترو په توګه سره افغانان سره د مکوې خدای روي څنګه جوړي وسلام
د سار شپږ نیمې شوې ورزولانډو خبرونه ته د پاکستان دولتي رادیو ویل چې پرون د تورخم لارې تر 3000 ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شول. د دې رادیو پر اساس هر ورځ زرګونه افغان کډوال چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري په خپل خوخه افغانستان ته ستنيږي. د دې رادیو د راپور لمخې لکه چې له بي اسناد کډوال وختل شوی چې له پاکستان ووزی تر اوسه پورې تر 3500 ډیر افغانان خپل هیواد ته برته تللی دي. پاکستان بي اسناد کډوال ته ویلي چې د اکتوبر تر 1 پورې ووزی کنه نیول کیږي او په ورستل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان په هرات کې له څه باندې 1,00,000 زلزله ځپلو سره د نږدې 8 مليون ډالرو مرسته غوښتې. د ملګرو ملتو د ادارې پرون په یو راپور کې ویلي په هرات ولایت کې 1,00,004 زلزله ځپلي روغتیايي مرستو ته اړتیا لري. په پاکستان کې د پولیو یا ګزارنه د مخنیوي پروګرام وایي په پیښور، کراچۍ، چمن او راولپنډۍ کې د پولیو ویروس محیطي بیلګې تایید کړې دي. دغه پروګرام د مسؤلانو په وینا دا نمونې د سپتمبر او روان اکتوبر په میاشتو کې اخیستل شوي او د پولیو ویروس یې پکې معلوم کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په بشري مرستو بار 15 لارې د مصر له رافت څخه غزې ترانګې ته چمتو دي. دې سازمان د اسرائیل د دې اعلان هرکلی وکړ چې وایي د مرستو د رسېدو مخه به ونه نیسي. د روغتیا نړیوال سازمان رئیس تدروس اتهانم پرون خبرونه ته وویل زموږ په لاروي کې بشري مرستې بار شوي او چمتو دي چې غزې ته روان شي. او د کرکټ په نړیوال جام کې پرون هند په 2 وکټونو او 1500 توپونو بنگلاديش ته ماتې ورکړه. دا په روان نړیوال جام کې چې هند یې کوربه دی د دغه هیواد د ملي لوبډلې څلورم پر لپسې برای دی. په پرونۍ سیالۍ کې د هند نامتو لوبغاړي ویرات کوهلي 103 منډې وکړې. ټاکل شوې چې نن د پاکستان او استرالیا لوبډلې سره مخامخ شي.
اساسی او بشری حقوق دراندوستانو د اساسی او بشری حقوقو یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې دیوغو کسانو د اساسی او بشری حقوقو پاکله خبرې کوي چې دوی په طبي پیښو کې خپل د کورنۍ غړي او کورونه له لاسه ورکوي. له موږ سره میلما دی په کابل کې د خصوصي پانتون استاد محمد عظیم صفای. رازو دي ته چې طبي پیښو کې کله چې خلکو ته آسیب رسیږي په څه وضعیت کې دوی او د اساسي او بشري حقونو لاړخه هغه کسان چې دوی ته صدمه رسیږي د دوی څومره حق په نورو خلکو په دولت باندې په نورو هیوادونو باندې کېږي چې له دوی سره مرسته وکړه. البته د خبرونې په لاړ کې به دا پوښتنې سره ځواب کړو. په پایل کې به په هرات کې د زلزلې په اړه خبرې ولرو.
پته له شکه چې طبي پیښې د ځمکې د دغې کورې په هر سیمه کې په هر هیواد کې په هر څنډه کې د دې کورې رامنځته کیږي او دا زلزلې په ټول تاریخ کې نه یوازې په افغانستان کې په ټولو پرمختللو مملکتونو کې رامنځته شوی دی او اقتصاد یې ورته زیانمن کړی ده. طبي پیښې هغه پیښې دي چې په هغه کې د انسان دخالت پکې موجود نه وي او د انساني قوې په اساس خارق العاده قوی با اساس باندې دغه پیښې منځته راځي چې د انسان عمل او د انسان فعالیت په هغې کې مؤثر نه وي او دخیل نه وي. نو دغه تعریف ته او دغه مفهوم ته په کتو سره طبیعي پیښې کله چې رامنځته کیږي نه یوازې دا چې اقتصادي زیانونه لري بلکې دا ډېر انساني تلفات هم اړولي دي. په ټول تاریخ کې په افغانستان کې په نورو هیوادونو کې انساني تلفات منځته راوړي دی حیواني تلفات مرسته وړي دي حتی ډېری ستر ځمکې له منځه وړي دي طبیعي پیښو زلزلې سیلابونه طوفانونه دا ټول په طبیعي پیښو کې راځي او په ټولو تاریخ کې دا ناورینونه منځته راغلي دي او په راتلونکي کې هم د دې ناورینونو د رامنځته کېدو امکانات ډېر دي مخکې د هرات د زلزلې نه د پکتیکا زلزله د انسانی تلفات حالات کی نہیں آواز عام خلق بلکہ لمڑی قدم کی دا ہمارے جغرافیہ دا ہمارا حیوات دا حکومت مسئولیت ہوتا رسیدگیوں کی اور دا تلفات و لاسنیوں کی دا تلفات و مخنیوں کی اور انسانی ټولنه چې حالت زیان منشور ملل متحد کے دا واضح مسئولیت داشته داسې حالات کې باید راوړندي او کومک وکړي په هر مملکت کې شي هر مملکت شي د دغه سازمان عضویت لري غلطوب لري باید ورسره همکاري وکړي په دریم قدم کې د انساني ټولنې مسئولیت ده د عامو خلکو مسئولیت ده د شتمنو سوداګرو مسئولیت ده چې هغوی دغسې پیښو ته رسېدنه وکړي او د انساني ټولنې لاسنیوی وکړي او په ځانګړې توګه بیا چې ټوله اسلامي ټولنه یې ټوله مسلمانانو ټولنه لکه افغانستان غوندې یو هیواد دلته خو بېخي د مسلمانانو وجیبه ده چې دوی باید د خپلو مسلمانانو لاسنیوی وکړي په دغسې حالاتو کې او کومک ورسره وکړي
استاد تاسو وضعیت څه رقم وینئ اوس د طبیعي پیښې په افغانستان کې رامنځته کیږي کومې مرستې چې له افغانانو سره کیږي آیا دا بسنه کوي او که په دې کې په عامه اصطلاح بېغوري کیږي
نیمګړتیاوې موجودې دي که حکومت ده که عام خلک دي خوشبختانه تر خپل وس او توان پورې کومک کوي عامو خلکو چې د افغانستان سره له دې چې بېوزله دي سره له دې چې اکثره هېوادوال مو په فقر کې ژوند کوي اما دا چې له خپلو هېوادوالو سره له خپلو مسلمانانو سره مینه لري دوی حقوق یې ورته ادا کوي او د حق نه خبر دي دوی هم په خپل توان سره د دې پېښې قربانیان
خپل خبرو کې اشاره وکړه چې له آسیب ځپلو سره کوم کسانو ته چې زیان رسیدلی د مرستې سوي دي او نیمګړتیاوې هم لري که نیمګړتیاوې راته وایي مثلا په کومه برخه کې نیمګړتیا لري
انګلیا په عمومي ډول د افغانستان اقتصادي ستونزې دي له یوې خوا بېکاري لپاره طبعاً ستونزې لري په عمومي توګه ویلی شم چې افغانستان اقتصادي ستونزې لري او دا د لامل کیږي چې داسې طبیعي پیښو ته په سمه توګه رسېدنه ونه شي نو د دې تر څنګ که نړیوال په دې برخه کې بېغوري کوي په ځانګړې توګه نړیوالې ټولنې نړیوال سازمانونه چې مخکې مې یادونه وکړه که دوی بېغوري کوي په دغسې حالاتو کې نو دا یا د هغوی ستره جفا ده ځکه چې هغوی دا مسئولیت ده دا وجیبه ده دا د هغوی په منشور کې تصریح شوې خبره ده که هغوی بېغوري کوي بیا د هغوی ستره جفا ده او هغوی نقض د حقوق بشر مرتکب کېږي نقض د خپل د منشور د یوې مادې مرتکب کېږي
کراسو د زلزلہ ځپلو او اساسي او بشري حقونو ته کدارته وي استاد په پایل کې لومړی د دوی کوم حقونه باید ادا سي څه رقم سہولت دوی ته برابر سي
طبعا دغه سه طبيعي پیښې چې رامنځته کیږي په لومړي قدم کې د دوی پیښو قربانیان چې دي هغوی بې کوره کیږي او دوی خپل کورونه د لاسه ورکوي خپل سیمې د لاسه ورکوي خپل کلي حتی لکه په هرات کې چې موږ تاسو شاهدان یو حتی کلي خپل د لاسه ورکړي نو په لومړي قدم کې دوی ته د سرپناه حق چې مدرام حق دا ضروري او لومړیتوب لري تر هر څه زیات دوی ته باید د سرپناه ځای ورته آماده شي په دوهم قدم کې د خوړو امکانات ورته چې ضروري ده حتمي ده د خوړو امکانات ورته برابر شي دا دوه عمده حقونه د دې لپاره چې تلفات زیات نه شي د دې لپاره چې په ناروغیو باندې اخته نه شي هغه څوک چې ژوندي پاتې دي دغسې طبیعي آفتونو نه دوی نور تلفات ورنه کړي د نورو پیښو له امله چې رامنځته کیږي نو دا دوه عمده کومکونه ورته په عاجل ډول سره لازم او ضروري دي چې اول ورته سرپناه جوړ شي یا موقتا خیمه ورته ودرول شي یا مثلا کیمپونه ورته جوړ شي داسې سرپناه ځایونه ورته آماده شي او په دوهم قدم کې د خوړو آمادګي ورته باید ونیول شي چې دا دواړه یعنې لازم او ملزوم دي او دواړه لومړیتوب لري تر هر څه مخکې په نورو پړاوونو کې بیا د دوی لپاره د استوګنې ځایونه ورته په نظر کې ونیول شي د دوی اقتصادي ستونزو ته رسېدنه وشي ناروغیو ته صحي خدمات ورته په نظر کې ونیول شي همدارنګه د بېرته ځای پر ځای کېدو امکانات ورته برابر شي چې دا هم په آخر کې ډېره مهمه خبره ده د دوی لپاره چې دوی خپل کورونه خپل ځایونه خپل کلي ته لاسه ورکړي دوی ته د بېرته مېشت کېدو امکانات ورته برابر شي دوی ته هماغسې لکه چې دوی په منظم شکل سره ژوند یې کوو کلی یې درلوده سیمه یې درلوده هماغسې امکانات ورته په نظر کې ونیول شي چې دا لکه مخکې مې شویل چې نه یوازې د حکومت دنده ده بلکې د نړیوالې ټولنې دنده ده چې دغسې طبیعي آفاتو کې باید لاس په کار شي را دی حکومت له توانه هم به هر خبره ده د حکومت هم په واسه پوره نه ده د مملکت ډیر ستر ستر قوتونه د طبيب خپلاند ته ګوندوشي دي حتی په امریکا کې تاسو وګورئ چې د نړۍ ستر اقتصادي قدرت ځان مارشي کوي کله چې یو طبيب سره مخامخ کیږي حتی د دې اړیکې چې نړیوالو سازمانونو نه قرضه واخلي نړیوالو سازمانونو نه کومک وغواړي یا دا رنګ نور مملکت نو افغانستان خو یو ډیر کوچنی مملکت د اقتصاد له وجې او فقیر مملکت نو دلته ټول نړیوالو ټولنې ته په کار ده چې دلته د هغو افغانانو لاسنیوی وکړي چې په دغه طبیعي پېښه کې زیانمن شوي دي.
بلې، له رواني اړخه دغه کسان څومره صدمه ویني او خلکو ته څه کول پکار دي چې کله مثلا دوی ته پناه ورکوي، دوی له سیمې نه انتقالي خپلو ځای ته بیایي، دوی سره څه رقم برخورد باید وسي؟
څوک لاده د رواني اړخ دوی صدمه ویني او دا ډیره مهمه خبره ده په صحیح برخه کې ځکه دوی له یوې خوا خپل کورونه د لاسه ورکړل بلې خوا د خپل کورونو سره یو ځای خپل د کورنۍ غړي چې دا ډیر اساسي زیان ده د دوی او دوی د ډیر ستر زیان ده چې خپل کورنۍ غړي دوی د لاسه ورکړي په دغه طبیعي آفت کې له بلې خوا دوی بې کوره شوي دي د دوی اقتصادي وضعیت خراب د دوی په ناروغي باندې اخته شوی دی ته ټول د دوی په رواني حالت باندې ډیر بد اغیز کولی شي دوی له بد وضعیت سره دا اوس واقعا مخامخ دي او دا واقعا ځورونکی حالت ده ډیر خشنونکی حالت ده یعنی هر انسان چې وي که هغه مسلمان وي که غیر مسلمان وي که هغه انساني عاطفه ولري هغه په دغسې یو حالت باندې زړه درد کوي او زړه یې سوځېږي چې یوه انساني ټولنه د دغسې یو ناورین سره مخامخ وي
په دې وروستیو کې اکثره کسان خپل کارونه له لاسه ورکړي دي اقتصاد د ډېر خلکو خراب دی بیا هم په دغسې بد وضعیت کې عام وګړو ته څه کول پکار دي چې بیا هم د زلزله ځپلو لاس ونیسي که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه خو که داسې واضح خبرې ټول ملت ته ولرو که چیرې تاسې غریب هم اوسئ که چیرې تاسې څه وم نه لرئ ادی اقل د یو وخت مرسته خو سره کولی سئ استاد په دې اکله تاسې خبرې غواړم
بالکل زمونږ هیوادوال فقیر دي اما دوی دومره هم فقیر نه دي اکثریت چې دوی ونشي کولی د لسو افغانیو د شلو افغانیو یا د پنځوسو افغانیو توانمندي ونه لري چې د یو هیوادوال سره مرسته وکړي په عمومي توګه سره که چېرې زمونږ هیوادوال لس افغانۍ هم کومک وکړي فکر وکړي چې دا څومره افغانۍ شو زمونږ نفوس ماشاءالله 30 میلیونه ده یوه افغانۍ کومک وکړي نو دا 30 میلیونه افغانی شوې نو دا کومه مرسته نه ده دا واقعا یو ځای نیسي زمونږ په هیواد کې ډېر شتمن سوداګر هم شته ده چې هغوی ډېرې وسه کېږي لسګونه میلیونه کولی شي چې افغانۍ مرسته وکړي له دغو زلزله ځپلو سره نو هیله مو دا ده چې دوی خپل دنیاوي او اخروي مسؤلیت ادا کړي دا یوازې کومک نه ده دوی لپاره صدقه نه ده بلکې دا وجیبه ده دا د اسلام یوه ستره وجیبه ده چې د مصیبت په وخت کې یو مسلمان د بل مسلمان لاسنیوی وکړي او هغه سره مرسته وکړي دا د اسلام اخلاق دی د اسلام آداب دی او وجیبه ده د اسلام دین اصلا په همدې باندې بنسټ ایښودل شوی چې یو مسلمان د بل مسلمان سره مرسته وکړي دا د اسلام د اجتماعي نظام یوه ستره برخه ده اجتماعي نظام د اسلام هغه وخت جوړیږي چې یو مسلمان بل مسلمان ته مفید تمام شي په جامعه کې ورته ګټور تمام شي او هم له ژبې نه هم د لاس نه د ضرر نه په امان کې او برعکس دا باید کمک ورسره وکړي، خپل اخلاقی جنبه خپل ادبی جنبه باید ادا کړي او مؤثر تمام شي خپل مسلمان ته.
کچری له دوه عمره حقونو سره چې هغه کسان چې اصلي برته رسیدلې حق لري په ټول خلک باندې کې بیا هم دوی دغه حق باندې سترګې پټی سي دي، ځینو کسان له خوا دی حکومت له خوا دی نړیوال ټولنې له خوا دا به څومره بدې پایلې ولري. یعنی دا طبیعي پیښه خو یوازې دا نه ده چې په افغانستان کې به کیږي، په نورو ځای کې به هم کیږي. یعنی داسې خو نه ده چې یوازې په ایران کې کیږي. موږ تاسو لکه څنګه چې خبرونه کې وویل سول شایدان یا سوچ تیر کاله موږ ډېرې بدې پیښې درلودلې. که داسې یو پیغام خلکو ته ولرو چې تاسو نن د دوه کسانو په لاس نیوي کې بې غوري کوي یا هغه څومره هم چې توان یې غومره نه کوي، سبب تاسو هم داسې حالت راتللی سي، په دې اکله به څه خبرې ولرې استاد؟
دقیقا دغه حالت سره ټول هیوادونه په ټول تاریخ کې مخ شوي دي او بیا هم مخ کېږي، او دا طبیعي پیښې څوک غواړي که ونه غواړي دا طبیعتاً منځ ته راځي، لکه چې نوم یې طبیعي ده. یعنې طبیعتاً پرته د انسان د دخالت نه دغه طبیعي پیښې منځ ته راځي، د سیلاب په شکل، د طوفان په شکل، د زلزلو په شکل باندې، د ځمکو ښویدنو په شکل باندې، د واورې ښویدل، دا ټول طبیعي پیښې دي چې رامنځته کېږي. که انسان وغواړي که ونه غواړي دا طبیعي پیښې منځته راځي او انساني ټولنه دې سره مخامخ ده. طبیعي پیښو کې انسان هیڅ ډول دخالت نه لري او هیڅ پلمه شتون نه لري ټولو بنسټونو لپاره، د حکومت لپاره، د نړیوالو ټولنو لپاره هیڅ ډول بهانه شتون نه لري چې دوی د انسان په هغې کې ګرام وبني او کومک ورسره ونکي او له کومک نه دروغ وکړي خپل لاس ونیسي. نو طبیعي پیښې د انسان د دخالت نه پرته منځته راځي او ټوله نړۍ، ټول سازمانونه، حکومت او په وروستي قدم کې انساني ټولنه چې هر څوک واسه توان لري په دې کې مسؤلیت یې ده چې دغسې حالاتو کې باید راودنګي او د دغسې هېوادوالو لاسنیوی وکړي، کومک ورسره وکړي.
او کسانو ته به څه پیغام لرو چې همدا اوس د موږ او تاسې غږ اوري او دوی خپله زلزله ځپلې دي، د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي، خپله بې کوره سوي، د غو لپاره به موږ څه یو ډاډ ولرو چې دوی نور له دې وروسته خپل ژوند ته ادامه ورکړي، ژوند دوام لري، دوی ته به یو څه پیغام ولرو؟
پیغام دا ده د دې هیواد او د وګړي په توګه زه دغه قربانیانو ته لومړی تسلیت وایم. که دوی د خپل کورنۍ وګړي د لاسه ورکړي دي، په مجموع کې خپل ملت ته تسلیت وایم چې افغانستان نن ورځ دغسې د ویر په ټغر ناست ده. واقعا او ټول افغانان، بلکې ټوله اسلامي نړۍ او ټوله نړۍ، ټوله انساني نړۍ په دې باندې خفه شوه او په دې باندې خپل خفګان څرګند کړ. نو پیغام مې دوی ته دا ده چې دا طبیعي پیښه ده او په دې کې هیڅوک ګرم نه ده. دوی باید صبر او زغم ولري، ځکه یوازې دوی نه دي، بلکې په ټول تاریخ کې ډیرو انساني ټولنو دغسې قربانیانې ورکړي دي، هر هیواد دغسې قربانیانې ورکړي دي. دوی باید صبر ولري، زغم ولري، او دوی د خپل راتلونکي ژوند ته باید متوجه اوسي چې دوی د خپل ځان لپاره بیا کوښښ وکړي او یو نوی ژوند پیل کړي، او که چیرې کومک ورسره کېږي هغه بې ځایه مصرف نه شي او دوباره دوی ځان د خپل ژوند د امکاناتو برابرولو لپاره هغه ولګوي او خپل ژوند له سر نه پیل کړي، ځکه دا طبیعي پیښه وه او طبیعي پیښې په ټول تاریخ کې رامنځته شوې دي او بیا هم رامنځته کیږي.
او عامو خلکو ته باید د خبرونې په آخر کې یو پیغام ولرو، عامو خلکو ته، حاکم نظام ته، نړیوالې ټولنې ته، چې دوی خپلې مرستې څومره ګړندۍ کړي تر څو دا کوم خلک چې اوس زلزله ځپلې دي له ځمکې راپورته شي.
لومړی قدم کې حکومت، په دوهم قدم کې بیا عام خلک. د دې هیواد زموږ هیوادوال دوی مسؤلیت لري چې هغه دوه عمده ضرورتونه چې مخکې مې ورته اشاره وکړه، چې لومړی د دوی لپاره د خوراک او پوشاک او بیا د سر پناه ده، دا ورته په لومړي قدم کې باید دوی په نظر کې ونیسي او دا عاجله مرسته ده. دا باید د هوا له لارې، حتی که زمینی امکانات نه یا وطن لري، دوی باید هر څه ژر د هوا له لارې دغه امکانات ورته برابر کړي او هلته رسېدنه وکړي، چې تر ډېره دغه رسېدنه شوې ده. نو زموږ هیوادوالو خپله میړانه ښودلې ده، په هر وخت کې خپله میړانه ښودلې، خپل انساني عاطفه یې څرګنده کړې ده، خپله مینه یې څرګنده کړې ده خپل هیوادوال سره، که په هر ځای کې دي، که په هر ژبه باندې دي، که د هر قوم نه دي، چې په ټوله کې موږ د افغانستان یو ملت ویل کېږو او خوشحاله یم چې د هیواد هر ګوټ نه هیوادوال دې ته حاضر شول چې د هرات خپل هیوادوال سره مرسته وکړي او هلته لاسنیوی وکړي. نو دوی خپل میړانه څرګنده کړې ده او تر ډیره ورسره رسیدنه کړې ده. دا وخت هم ضرورت لري چې په راتلونکي کې د دوی دغه د سرپناه بیا دوباره ورغول شي او بیا ورته په نظر کې ونیول شي په ځایونو کې. نو دا یو څه وخت هم ضرورت لري، انشاءالله چې کارونه به وشي.
ډیره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ. درن دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې دیغو کسانو دی اساسي او بشري حقوقو پاکل خبري وشوي چې دوی په طبي پیښو کې زیانمني. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه و په کابل کې د خصوصي پانتون استاد محمد عظیم صافي، تربیه پرځای کې چې یاست علامه مال او ملګری.
خوش زنگون کے خوش آزادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. د آزادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15.
آزادي راډیو 14 ساعته.
قرآن دیوران کبھی مڑے سر گے قرآن دیوران کبھی مڑے سر گے شوخو بنگڑو شرندے یا پیغلے استاد ویستر گے قرآن دیورانے کبھی مڑیستر گے او قرآن دیورانے کبھی مڑیستر گے دلے میں گریوان دے
ورکرانا پتوروش بو کے زاندے یا پیغلے یا پیغلے استاد وستر گے پرانی دیورا نئی کبھی مڑے استر گے پرانی دیورا نئی کبھی مڑے استر گے پیغلے استاد وستر گے پرانی دیورا نئی کبھی مڑے ست